په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو زد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف کې مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له څارونکو سره همکارۍ ته تیار دی. ایران د اټومي انرژۍ له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژۍ د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر د 14 تر 13 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فنلند او بخې فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشو. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډلې هم په 120 منډو باندې وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې. او وړاندې په خبرونه کې کابل پریس کلب په پکتیا کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلند په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته شکایت لیک استولی دی.
دوی پر پوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبان وروسته له هغې نیولي وو چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بېرته پر مخ وتړل شول د مظاهرې په اړه مطالب چمتو کړي وو. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خندي. دا موضوع مو د پوهنې د چارو له یوه شنونکي سره څېړلې.
وس دې هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دې اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابت کړه.
یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پر هغو وروستیو څرګندونو هم انتقاد کوي چې ویلي کچېرې ښوونکي په اوسنیو شرایطو کې کار نشي کولای نو دندې دې پرېږدي.
دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وایي معلمي چې خوښ نه دي خپل دندې پرېږدي موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو.
دا به هم واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه یا شاقه کارونه کوي.
ساري خښتي او ماشيني مکتب ته ځم خوړه څنګه نه شته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې کاري ساحه تنګیږي. نور په دې رپورت کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبریالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبریالۍ وسایل یې ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوې خبرپاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبره سوې راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبریالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یوه لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبریالانو له قول راغلي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ورته ویلي و چې ستاسې په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینوونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دې د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبریالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې، همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو، د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو په افغانستان کې د خبریالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړوو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینې بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینې خبریالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبریالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبریالان نشي کولای چې په راحته په بهر کې وګرځيږي.
یو بل افغان خبریال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان محدود شوي دي، تر ډېره رسنۍ سانسور دي او په ډېری ولایتونو کې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې ډېر رسنۍ بند شوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبریالان ټارګټ کېږي. موږ تاسو په دې وروستیو کې ولیدل خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زنداني سول، شکنجه شول او وروسته له ډېرو هلو ځلو ځینې راخلاص سول او ځینې اوس هم په بند کې دي.
دبدسل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسي د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبریالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په وار وار افغان خبریالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونه ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبري پیښو پوښښ ته نه پرېښول او پر ښځینه خبریالانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبریالان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امردل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبانو وروسته له هغې نیولي او له هغو سره یې ناوړه چلند کړی و چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بېرته پر مخ وتړل شول د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي وو. د بلې خوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په روزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغې وکړه چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي او لیسې له څو ورځو پرانیستلو وروسته بېرته بند شول. په دې اړه مې د ښوونې د چارو له شنونکي او په تېر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغه ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنې موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف خارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تېرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځه لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تېره ورځ یا تېره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبیعي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به هم تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنا لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي کوي راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر ښه سړی دی او خبره باندې پوهېږي، اما د دوی د رهبري مجبوریتونه دي چې دوی ځان د خپل رهبرۍ سره عیار کی، ولې دا د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځان منونکي پدیده ده چې ځان نه مني. یعنی نن چې یو شاګرد لومړي ټولګي کې باید درس ووایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې ووایي. یعنی د سنوسال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو. یعنې په یو وخت کې یو یوې زده کړې ضرورت وي په بل وخت کې بل، او دا ځان نه جبیره کېدونکی دی.
د پوهنې د چارو شنونکو یو په تېر حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمنو چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. دا موضوع مو په تیر خبرونه کې د مخ خزو خبرونه کې هم له دوه میلمنو سره وڅېړل. بحث هم پر همدې څرخېده چې آیا په رښتیا هم په ټولنه کې ځینې حساسیتونه یا کلتوري محدودیتونه شته چې د شپږم ټولګي پورته یا د لوړو زده کړو د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی. دغه بحث ته مو دغه راز په کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي هم رابللی و. همدا پوښتنه مو ترې وکړه چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره دی موافق دی؟
یا د موږ پر دې باندې موافق نه یو. کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، زما خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوئ ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهره وشوه، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خدا فضا چې ده ډارونکې ده. خلق ویریږي ګوره دا په پکتیا کې راوتلې د انجینی ډیر خوند ته دا زړه ورکوي جذبه یې ورکله چې کله په کندهار کې هم راوځي په کابل کې هم راوځي په مزار کې هم راوځي په هرات کې هم راوځي په هر ځای کې راوځي دا ځکه دې خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دې راوځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه دی راوتلی خو دا د پلار او د ورور د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راوځي په عام بازار کې مظاهرې کوي اولین زه غواړم مثلا کوم څه لور مکتب وایي شپږم سیم ته په کښته سیم کې ده زه غواړم چې لور مې ډاکټره شي نو چې زه غواړم نو هر سړی دغسې حق لري چې خپل لور په خپل ځای باندې تعلیم وکړي.
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي د غراز د ازادي راډيو یو شمېره اوریدونکو هم په دې اړه خپل نظرونه د واتس اپ لارې سره شریک کړي. څو تنه به په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد واز د بدرس ولایت خبر کوم. نو زموږ هله دغه د وزیر صاحب څخه چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې خلاص کی نو که څه هم موږ طالب له وخره وینې د امارت سره مو خدمت کړي زحمت مو سره کړی دي خو بیا هم خلک غواړي د شهرو خلک خو شي خلک غواړي هغه ته خو د خلاصي قسم د طرف خلک بعضي مخالفت لري نو موږ د دغه امارت په کا د پاره وایي د امارت باندې مزور خوږیږي د امارت باندې خپل زړونه ورکړي دي خپل د بدن ټوټې مو ورکړي دي نو بیا هم غواړو چې د مکتبونو خلاص شي د دنیا سره او د افغانستان د خلکو سره موږ رابطه نږدې شي. السلام علیکم. هیله مم دغه دی انشاءالله امید هم لرو چې اخر به انشاءالله خلاصیږي خدای کول.
السلام علیکم. یونس خانم د جلال آباد څخه. زما په نظر که څوک غواړي ښوونځی ته لاړ شي نو باید ورته اجازه ورکړل شي او که څوک نه غواړي نو لاړ دې نه شي. دا ظلم دی چې د یو څو تنو په خاطر د نورو حقوق تلف شي. نو باید هر چا خپل خوښې ته پرېښودل شي چې تعلیم کوي او که نه کوي. خو زما په نظر د طالبانو دغه خبره یا هڅې یوه بهانه ده د مکتبونو د بند ساتلو لپاره. نو د طالبانو څخه زموږ هیله دا ده چې د افغانانو غوښتنې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا د هر انسان اسلامي او انساني حق ده چې باید تعلیم وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي. یو آباد او با امن افغانستان بغیر له تعلیم څخه امکان نه لري. نو هیله ده چې طالبان نور دغه بانی ونه کړي او د افغانانو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د پوهنې له موضوع لري نه ځو. یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي. نورالله منیر تېره ورځ په اروزګان ولایت کې یوې غونډې ته وویل هغه ښوونکي چې د ده په خبره تعهد نه لري او په اوسنیو میاشتنیو معاشونو هم خوشحاله نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي. یو شمېر افغان ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې د سرپرست وزیر باید په اوسنیو ناوړه شرایطو کې د دوی ملاتړ او له رواني اقتصادي ستونزو یې د وتلو لپاره هڅې وکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر وروستۍ څرګندونې له غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د ویلي وو چې که ښوونکي د معاشونو په اوسنۍ اندازه خوشحاله نه وي لاړ دې شي بله دنده دې پیل کړي. په بیلابیل ولایتونو کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي وایي د پوهنې سرپرست وزیر باید د دغه ډول څرګندونو پر ځای په روانو ناوړه حالاتو کې د ښوونکو ملاتړ وکړي. د پلازمینې کابل په یوه دولتي ښوونځي کې ښوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
قانون او سرپرست وزارت معرب مسؤلانه نیسته.
یو بل ښوونکی چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو می خبر شي وای د وزارت له مقام سره دغه ډول څرګندونی نه شایي.
معلمی باید مسئولیت پذیر وسی اما دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وای معلمی چې خو خنه دی خپل دنده پریږدي موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمی وکړو.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې یوې غونډې ته وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي واوسي او هغوی چې اوسني معاشونه ورته کم ښکاري دندې دې پرېږدي.
خو داسې نشي ویلای چې زه دا کار کم کوم ځکه دا پیسې کمې دي، دا زما په کور کې نه بس کېږي. ګوره دا که یوه روپۍ ده تا په خپله رضا منلې ده او یو چا سره دې عقد کړی ده، که پې خوښ نه یې خو پرېږده یو بل کار وکړه.
نوموړي په دې غونډه کې دا هم ویلي، ښوونکو په خپله خوښه د معلمۍ دندې پیل کړي، د طالبانو حکومت په زور په دې دندو نه دي ګمارلي. د یو شمېر ښوونکو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال یو لیسانس ښوونکي ته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش ورکول کېده، خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی معاش نږدې 8000 افغانیو ته راکښته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې یو په دوه لوړوالی راغلی دی. ګڼ ښوونکي وایي چې په دې پیسو د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې د دغه ډول څرګندونو پر ځای روانو ستونزو ته حل لار ولټوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو له پیله چې څه د پاسه یو کال پرې تېرېږي، لا هم د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي بند دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له پنځیر څخه د ترلاسه شو راپورونو له مخې طالبانو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو مخالفینو پر ضد حملې پیل کړې. طالبانو یو وسلوالو مخالفه ډله چې د ملي مقاومت جبهه نومیږي دا کوي چې په دغو حملو کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. د دې جبهې ویندوی صبغت الله احمدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د فراج عبدری حصارک د دری او ابشار په د کوماندو سیمو په ګډون یو شمېر سیمو کې پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي. خو په پنځیر کې طالبانو دی والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهه دی ویندوی څرګندونه ردوي او د جګړې د هم ردوي.
بس اونچنانه که دوام میشه درگیری های گفته میشه چنین چنین نبوده بوده
ده جگرو ادا چه کیشه دستی چنشته. خو که پیونیم زایکی کمیاخی و باغی وی بیل شکه پا هر زایکی چی وی ده اسلامی امارت زواکونه ور پسیدی تعقیبه ویه
های امارت اسلامی و دنبال از اونا هستن تعقیبشان میکنن.
خوتو سرشنو ازادي راډیو ته ویل چې څو وسلوال طالبان لسپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړ ځایونه تللې دي. د سرشنو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپل نومونو له خوده لوړ ډره کړې ده. یوې بل سرشنې هم ازادي راډیو ته وویل چې د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ طالب ځواکونو له څو خواو په پنشیر او اندراب ولسوالۍ کې تازه عملیات کړي دي. او وسم ایوانړی والا موضوع په داسال کې چې اوکرينی ځواکونه په خارکیف کې چټک پرمختګ کوي دي. روسي ولسمشر خبرداري ورکوي چې کده زاپوريژیا په شاو خوا کې بریدونه ونه درول شي نو یو اټومي ناورین برامست شي. نور تفصيل له اسمه سروان اورو.
په داسال کې چې د اوکرين پوز د روسي لوري په نیول شوی سیمو کې چټک پرمختګ کوي، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په زاپوريژیا اټومي بټۍ کې د ناورین د پیښو خبرداري ورکړ. پوتین پرون یک شنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ګواښ وکړ چې په زاپوريژیا کې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوکرايني پوځیانو حمله غمیزه رامنځته کولای شي. کرملین پر خپل وی پانه لیکلی چې د روسیې ولسمشر پر دغو تاسیساتو په تیر بیا د اټومي خزلو په زیرمه د اوکرایني پوځیانو د پرلپسې حملو د دوام یادونه کړې ده. شاغلی پوتین دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د اوکراین حکومت په ځلونو روسیا په حملو تورنه کړې او له ملګرو ملتونو سره یو ځای له دغو اټومي تاسیساتو د روسي ځواکونو د وتلو او د زاپوريژیا د ملکي کېدو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د لویدیځو هیوادونو د پرمختللو وسلو په مرسته اوکرایني ځواکونو په ځوابي حملو کې روسي پوځیان له یو شمېر لاندې کړیو سیمو شاتګ ته اړیستلې دي. د روسیې دفاع وزارت د شنبې په ورځ تایید کړ چې پوځیان په خارکیف ولایت کې له بالا کلیا او ویزیون ښارونو دونیتسک ته شاته تللي دي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوال ځواک عمومي قومندان پرون یک شنبه یوه ورځ وروسته له دې چې ځواکونو یې چټک پرمختګونه وکړل اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف د شمال، جنوب او ختیځ لور ته پرمختګ کوي. له دې سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې که کیف لا شي وسلې ترلاسه کړي په سژني ژمي کې به لا ډېر پرمختګونه وکړي او ټولې هغه سیمې چې روسي ځواکونو نیولې بیرته ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه ونخلي نو له لوږې سره مخامخ کیږي.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمر ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځونکي لمر ته خښتي وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
خواله چې ډاکټر سم انجینر سم پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم ماشیني مکتب ته ځم خواله چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
په ساري اوس فکتي وو او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو د شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، نوي درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریته دي، نیمه ورځ مکتب وایي باید له نیمه ورځې خښتي راسره وایي، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، انده خښتو ته راوځو، انده خښتي راسره وایي یا ټولۍ یا نه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستۍ ورښتونو تر ډیره د دې خواري په اوبو لاهو کړي او زرګونه خښتي بارانونو لمنځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتي مږي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېر خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، یعنې موږ خښتې همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورېځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېرې خښتې دیارې و، کاسې تقریبا 1000 او 3000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
و امرده چې په میدان وردګ کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. په تېره ډېری ماشومان خښتي وي او کندوز نه مو مخکې راپور درلود چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي چې په وروستیو کې د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی. د افغانستان ډېر د ډبرو سکار هم پاکستان ته ځي. د هرات ولایت د نجونو د ویلچر باسکټبال ټیم یو وار بیا د لوبو میدان ته راووت. د لوبډلې 15 لوبغاړو ته اوس هیله پیدا شوې چې سپورت کولای شي.
د هرات د ویلچر باسکټبال ټیم غړي له ډیرو هیلو سره بیرته د سپورت میدان ته راګرځېدلی دي. دوی په تیر څه باندې یو کال کې له هر راس ټیمي لوبو بې برخې وې، خو تمرینونه یې روانه میاشت په هرات ولایت کې بیا پیل کړل. د هرات د سرخ څوکۍ د باسکټبال لوبډلې اکثره لوبغاړي هغه نجونې دي چې د ګوزن د ناروغۍ له کبله فلج شوې دي. د دوی د اکثرو لپاره بل مصروفیت هم نشته. د هرات د سرخ څوکۍ باسکټبال لوبډلې ځینې لوبغاړي پر سپورت سربیره په کار هم بوخت دي، لکه زهرا محیبي. دا غواړي چې ټول نجونې د سپورت اجازه ولري. ډېرې معلول نجونې وایي چې ورزش د دوی د عضلو د پیاوړتیا لپاره ګټور دی. د دوی په باور ورزش یې له روحي نظر هم هوسا ساتي. د دغه ټیم روزونکي وایي د لوبو په محل ټول دینی حکمونه په پام کې نیسي. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د نجونو یوه لوبډله د سپورت میدان ته راوځي او تمرین کوي. د هرات د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې 15 لوبغاړي لرلې، خو اوس یې 15 پاتې دي. د ټیم اوسنۍ لوبغاړي تمه لري چې په افغانستان کې ټول نجونې د سپورت، کار او زده کړو اجازه ولري، څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخې 2 ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو 4 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د آسیا تر 20 کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبی کې وشوه. سریلانکا په 20 اوورونو کې 180 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتوانېده چې 140 منډې وکړي، خو ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له 6 لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه، پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروسته کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګېږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د مېړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یوه غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې مېړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ مې نه دلوده کور ویم غلو واکه سره مې شهید سر دا په انتحاري کې فلچرخي لاره کې دلته شهید سر لور مې شهید سر زوی مې شهید سر واسه خپل تک تنه پاتسون د غزوی مې بل مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمغي خاطر زم یعنی دا کال څه پر کېږي په مخ قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپۍ کوم ما نه دکړه.
¶¶
ملکه هم یو کونډه میرمن ده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یوه ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین پسونه یک د یوه په چشمې ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم، خسرم دارم ایور. اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ور له غاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پرېکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل سو. دا چې ووژل سو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، اګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اوه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده، دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، که نه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویلي چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس هم هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کېږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثرا زمنګ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک دا حق شرعاً نه لري چې هغه منعی کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سی خپل عام تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منی کی او دې تورته ایسه پلانای بکولای شي پلانای بنس کولای یا مجبورې کی زم دې کورنۍ کې بچو کې هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې پم دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا پم دې کورنۍ کې بل څوک کوي د اولادونه به تیتیږي نه د اولادونه به تنه جلا کیږي نه پم دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي کچ چیرته د دې خځې په شرایط باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له بل چا سره ولی حتمی نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کی او شرعي حدود رعایت کی خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 24 24 41. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوې ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښي ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوي وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د منګه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره يم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خاطر دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګه ما غژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وزوان پنو میکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هېڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چپل رول دل چې همیشه د سماتې مشر خور دې کرندار په خاطر پکور کې یالتا د خپل خسرګنې کې ډیره خفه وي اوس خدا یې سماتې پلار په مفکوره کې تغییر اغلې حتی څو ځله چې راغلل خلک منه شخصا پښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلې دل چې هغه خوشاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او واره کړله پرته له دې چې دینه پښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې واره کړه نه دغه هیلې تا پاین زوانه کې د ټوکېدلو پر مهال یو تمرین کړلې ویره ژولې او څنګه هم هیڅ خوشاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ور کړل یا زما خور ور کړل زما د پلان مفکوره کې تغییر راوستو
ډېرې پلرونه او مایندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانی خپل زوی ته واده وک زوم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کتلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غد خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خاري خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخی درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال مخور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا دسې دسې زه به دغه پرېږدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خلک سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځانه سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو لارواپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفان، څه هلک یا څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
مشکارتی